سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو لارې د مسئلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خوده. خود امریکا سی ان ان ټلویزیون شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشری په ورستۍ ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دی. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیږدول شوی او ګوربټ او مګنیټي امریکا ته د ستنې دو په لار کې دي. تمدا چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواد د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 18 منافذيږي. رويټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړی هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنیو لیرې پاتې دي او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل الوتنو تسترګې پلار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ جوبلې د وختو خبره کوي. خغلی زیلنسکی نږدې لس ورځې مخکې هم یو بل دې ته ورته ویډیو خپره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په نه منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډېری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حمد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د سوریه نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګه ته موزه فرشته صحاک د شفیع یار په تخنیکی همکاري. هر کله کوم وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستان راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیا وغوښتنه لري.
مر وز دلته نه درس وای نه شوی وز مر غواړی چې مر ته یو مکتب را جوړ کړي یا مر یو ځای ته ورسی مر ته خط را ایزده کړي یو شی را ایزده کړي چې مر ژونه وز مر خوندي تر یو ځایه پورې ورسی او مر ته یو ځای را جوړ کړي.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته، خپرونه کې راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
څنګه خبري ټولګه تبیا هم خرغلی پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کاله وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نوموړی که څه هم د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیات نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په اکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د اوږدو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لورې د عمري بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مده تېروله، نږدې دوه لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو له لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سه شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نورو امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د استازو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دي ویل شوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې وړیله طالبانو سره بندې دي. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله خودلې وچه ورور به را خوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم د دغو درېو امریکایي وګړو له کورنیو سره لیدلی وو او ډاډې ورکړی وو چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډېرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 10 کسه د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. له بده مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ څارل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د دوو کلونو په تیریدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چې پولیس مو ونني سیاو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو زاو کورنۍ می کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. د وکاله کیږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتي پولیس کې فعلا جریان دره او دا هر حالت خطر است ممکن مور ویګران ریپورت وکړن.
فعلا د پولیسو عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو. تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډېری کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له ژور خفګان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د نورو وختونو په پرتله د منی په لومړیو او د ژمي په موسم کې د زړه تنګۍ احساس کوي او خوب ډېر ورزي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفګان بولي او وایي په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نورهار په دې راپور کې واوري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدونکي 30 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښ ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بده دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کېږي.
وویش کله نه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمي کې د ستړیا احساس کوي.
ما د هوایل زمستان خوابم زیات
د ژمي په پیل کې مې خوب زیاتیږي او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویری، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسېږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
زایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې یو بهرنۍ موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شامل شوی دی. په دې اړه تفصیلی حال په دې راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوقالعاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حملې پر مهال د دوه ښي اړخو توندلارو ډلو غړو پر 140 پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همداراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,680 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي و چې ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25 سلنه مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو اوس مونږه آزادي رادیو نوري په کندهار کې له پاکستان راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا و غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوه څخه یو کال تیر شوی، خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې او ښوونځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نور حال له سیمینا په دې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشت ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یو داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دی، موږ د حکومت سره مدا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکښې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځای پکښې ورسوي. موږ اوس دلته نه درس وایو نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسوي، موږ ته خط را زده کړي او شعر را زده کړي چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پرې ورسوي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پر سوی یو. دلته چې اوس راغلی ورور جان، خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر سوي. کوچنکۍ خیمه موږ ته جوړه کړې د کوچنیانو دپاره، نو دلته زما په سین باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر سي، څوک یو شی مې ورته برابر کړي. د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي رښتینیان د بازار دغه ټکټ انجن هم شته چې هغه دونه خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویل دی، د پنځم سیم به سبیر تمام ورځ دلته راغلي، بیا هغه انتظامات هم برابر شوي. دا اوسه پورې
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک شمن لاري لګاونډي پاکستان څخه راستانه شوي دي چې زیات شمیر په کندهار کې میشت شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
موږ تیر یو کال کې چې راغلي یو د حکومت صدا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کښنیان تعلیم وکړي، درس وکړي، او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کښنیان دغه سی به تعلیم به سرنوشت ګرځي. غواړم چې کښنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځان ته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. دلته داسې کسان شته چې د راتمو او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زرت سره خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
بیا هم خراغ لست ورزو ده افغانستان اړوند یو بل راپورته ده نورستان و سیدون کو لا هم لپیڑی و ورپاس پخوانی دودون پالی دوی ده پخوا پچیر و سم پا ودونو که گن واره و غط ساروی حلالوی پا خبی او هر ساروی پا سلر وشتو برخو ویشی پا ده سلر وشتو برخو که ده قوم مشران و مخابر و میرمنو و ده نور و غوخ معلومه ده او هر چا تا ده هغه ده مقام و حیثیت سرسام و غوخ برکوی نور حال پا ده راپور که باوری
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره دغو خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمیر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلیرویشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. وطنو کې د سارویو حلالولو د دود پاړه د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
یو واده کې یو شل او 15% حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا 40% برخ د غوښ پوټې جوړوي، دیونه 12 ملمانه او د غټ کلي مشرانو دپاره جوړوي، او 12 کورنۍ ماشومان او زنانه دپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا دی چې یو مال 40 کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د ولایت په ډیره برخو کې د څارویو په غوښو کې قومي مشرانو، ځانګړو میلمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې داسې دي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګیري دي، هغوی ته دا د مال د نامه نه لاندې دا د لکۍ نه پاس دغه منطقې غوښه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامله وي، او دغه ځینو غوښه ورکول کېږي. بیا دومه درجه غوښه دا پخته غوښې دي چې دا بیا دومه درجه میلمنو ته ورکول کېږي، او دا د لاسونو او د پښو په اصطلاح د ورنونو نه لاندې دا لیچي چې دي، دغه غوښې بیا داسې درېمه درجه خلکو ته ورکول کېږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره تو واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه وي. خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي، نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمېر نورستانیان بیا وایي، په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوری شوی دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه 30 پسونه 15 پسونه دا به خلکو حلالوله. چې 15 پسونه به حلال کړو، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه 15-17-40 پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي، او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدون کې لګه په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بے برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه جواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلي رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیبات په نورو سیمو کې د لوړ ولور ترڅنګ د دغه ډول ملامتونکو پخوانیو رواجونو له امله ګڼ ځوانان او پیغلې له ودونو بې برخې پاتې دي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی خو تر هغې وړاندې په مو کې لنډو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظی احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې په ټویټر کې خبره کړې ده ویلي دي چې خان محمد نږدې 40 کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویلی چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 8 نافذیږي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ښاغلي ټرمپ ته مبارکي وای او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. او د روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په وو نورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي.
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کوله چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو احتمالي تعامل تا ویلي ما ویلي او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24 ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو یو ورځ مخکې تیر یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکول سوې ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کوم عکس العمل نه دی ښولی. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د پوینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالډ ټرمپ ویلی وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایډن ادارې د خوا ورکول سوي دي.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالر پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندی قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. د دوحې تړون تر اتلسو میاشتو مذاکرو وروسته د 2020 نه د کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشرۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړه توګه عملي شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلېدای سي. له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و. د غرض د سیاسي مسایلو شنون کوي عزیز احمدزی. دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اندړ، وخت د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
طبی خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به په اړیکو کې څه نه څه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسي هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. د امریکا پالیسي د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسي هغه پالیسي هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. نو موږ داسې دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نوسی کېدای سي. ګواکې د ټرمپ سره راتګ سره به دغه پالیسي بدله سي. البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ سره راتګ سره هغه بدلون عملی سي دا به بیل خبره ده. خو د ټرمپ څه کوم خبرې یا کوم ویناوي کړې دي یا کوم خبرې کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې دي مرستو کومې خبرې کړې دي چې دوی به ګواکې هغه مرستې چې په فور سره کېدي راګرځي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا آدم د سی آی ای پخوانی مامور د هغې هم ډېر واضح صریح لیکلي وو دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه څه ورته ووایه وارخطایي ورته ووایه وارخطایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپل خبر همدغه وکړل چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبانو ته استوي یا کوم مرستې له طالبانو سره کوي هغه راګرځي، طالبان دومره وارخطا سو چې خپل اعلامیه یې بیخي د کوڅې په ژبه باندې لیکلې وه، بیخي هغه د خپلو تبلیغاتو په ژبه باندې لیکلې وه، سپکاوی پکې وو، پیغور پکې وو، له تناقضه ډکه وه. یو ځل یې ویلي وو چې موږ د پیسو ته له سره ضرورت نه لرو، ودې ګرځي ودې قطع کې بیا هغه خبره بېرته له خپلې اعلامیه لرې کړې وه. بیا یې ویلي وو چې دغه پیسې چې را لیږي دا په هغو تښتېدلو افغانانو باندې لګولې وې چې دوی له دوی سره تښتېدلي دي. یعنی هغه حتی هغه اعلامیه یې په یو رسمي ډول باندې نه ولیکلې، دومره وارخطا وو. اعلامیه یې اوس هم شته دی او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست دی هغه سپکه ژبه پکې ده. او له دې سره سره هلته خپل ملي کرنسي هم نه نو یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي ساده په پاکستاني کرنسي دی یا په اصطلاح دی پاکستاني پولي واحد دی. څنګه چې طالبان ورختا معلومیږي او څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون به راشي، خو دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډیر مننه ښاغلی اندر، تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. ښاغلی احمد زئی، ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلوښتم ولسمشر په توګه واک ته راځي، له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره یې کړې ده. ستاسو په نظر دا په څه معنا او څومره یو عملي غوښتنه ده؟
فکر کوم چې تاسو د ټرمپ د اولې دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو او د دوم دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو، د یو سلسله شعارونه، کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملي شوی نه دي. ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره. نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده، د خبرې کړي دي په هغه کې، په هغه کمپاین کې هم کړي او په دې کمپاین کې بیا کړي دي. نو زه فکر نه کوم چې دی هغه څه عملي کړی شي چې هغه ناشونی وي، او دا یو ناشونی هغه به زه بولم. هغه اصلي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي، دیو تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي. هغه داسې اصلي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي، دا اوس دی د ورسې ورته دي چې هغه اصلي مخو اکثرا د هموي موټرو او دا M16 او M14 او دا رقم اسلحه وي. نور خودی دغه غټه یو چی اسلحه نه ده، پاتې کې بعضی تیاری معیاري د شین وي چې د افغانستان حکومت سره په جمهوریت سره په هغه وخت کې مرسته کړې وه، او هغه هم کله تلل تر دې راه د پوری منګو داسې فلمونه ولیدل، خرابې شوې ویجاړې شوې چې بیرته بیا اوس افغاني انجینرانو تقریبا تر یو حده پورې کوښښ ترمیم کړي. نو زه فکر کوم چې دا به اولویت، به خاص اولویت به دته ونه لري کله چې دی رئیس جمهور سي. خو په صفه په قسم دی او شعار باندې دل دنه استفاده وکړله او ډیر خلک په احساساتو راوستل، ځان په کامیاب کړ، دا یو خبره. دومه خبره دا ده چې تاسو فکر کړی وي چې دغه حتی پرونی یو بیانیه کې هم دا خبره وکړه، مونږ هغه اصلي هي چې آلته مونږ البته په میلیاردونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلي نظام سره طالبان نظام سره اوس هم مونږ کومک کوو، او که دوی غواړي چې مونږ دا کومک ورسره وکړو نو دوی باید هغه اصلي چې مونږ نه پاتې وي هغه دې راته راکړي، هغه به بیرته مونږ ته نه واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده، دغه پیسې بیا هم مونږ زه 100% په دوی باندې نه بندوم، داسې یو توافق ته به بیا سره ورسیږي، داسې یو اعلان به وکړي چې خو مونږ ورته ویلي چې مونږ دا پیسې در باندې نه بندو، په دې شکل په دې شرط باندې ستاسې مونږ اصلي هي راټولې کړي او رایې کړي بیرته، هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده مونږ درته اصلي هي راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده، یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوسې فعلاً کوي، او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي، دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوها کې سره وسوله، دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره، له طالبانو سره، د طالبانو له هغه سره نظام سره، او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو دما په نظر باندې شاید کېدلی شم دغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان سو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، البته پخوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوحې موافقه د ټولو برخو تطبیق ته زمينه برابر وسو. د دې موافقه کومي عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د کم قرارداد په دوحه کې سوی دی، دا ټول د سپک دی، ځکه هلته د ملت نمایندګان نه اوسي له امریکایانو سره قرارداد کړی و. هلته یوازې یوه ډله وه، او هغه د طالبانو ډله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو، داسې نه چې ټول طالبان د دوحې په دغه توافق باندې یا دوحې په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسې وا هم اورېدل چې د دوحې قرارداد پټې زمینې لري، او پټې زمینې تر اوسه پورې ښکاره نه شوې، هر یو یې خپله خوښه تعبیروي. له متکنه چې پوښتنه وسي چې ورته ووایه چې پټې زمینې څه دي، هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق هغه عملي بڼه ده، په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. هر یو یې په مختلف قسم باندې تعبیروي، خو یو هغه یوه لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي، هغه د یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل و. چې له طالبان نه همدغه توقع ډېره زیاته وه. دوی ورته وویل چې د دوه له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوئ، ټول ګډونه حکومت پر رامنځته کوئ، او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لیږکیو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي، یعنی د یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي، هغه راځي که هغه تعلیم دی، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه د نارینهو تعلیم دی، که هغه پوهنتون دی، که هغه مدرسه دی، دا ټول نو په دغه سره یو حکومت باندې سره سلا سوی و چې طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی راوسته. یوازې د خپلې تبې حکومتداري داسې دوی څوک ورته ملاکراسي وایي، څوک ورته ملاشاهي وایي، څوک ورته وایي، یعنې یوازې ملایان په چوکیو باندې ناست دي که لرې کوي او تبدیلوي یې، هم یو ملا لرې کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه وسي چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی، وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی، خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه ستا دی که نه ګډون پکې شته دی. خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی، د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی. ته خو د بدخشان ملا لرې کې د غزنی ملا راولې، د غزنی ملا لرې کې د کندهار ملا راولې، د کندهار ملا لرې کې د مزار ملا راولې، یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه د دغه مخې ته سر راوتل ده، چې د خلیلزاد او د دوی ترمنځ سره پرې باندې څه دی باندې اړو دوړ دی، یا وایي چې دوی د دوی قرارداد نه دی عملي کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسېدلي چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی، چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده، طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي بیا خو طالبان نه پاتې کېږي. طالبان خو خپل تشخص لري، دغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی، او بس همدغس به لاس سره پټ کړي، نور به نه ولس په دې باندې خبرې سي، امیر یې څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسې میډیا تعقیبوئ، د دوی له یو وزیر نه پوښتنه وسوه چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. یو وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي، او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتل دي، هغه یو ټول ګډونه حکومت و. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلیلزاد چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوهې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص کمونځوري.
تاسو د ټول ګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه، ښاغلی احمد زید، د وهې په موافقه کې دا مسله هم یاده سوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټول ګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعدېږي. طالبان واک ته رسیدلي دي، ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا ټول ګډونه حکومت ټول ګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سره وي، او د امریکې او د امریکې له طرفه اکثره دوستان په دې باندې خبر دي. کله چې د دوهې قرارداد جوړ سو، نو خلیزاد چې کله کاپیانې راوړي، درې کاپیانې، نو ریاست جمهوري کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دغه نږدې کسانو ته درې کاپیانې ورکړي، او په خط یې ورته وویل ستاسې دې حق نه لرئ چې دې کاپي واخلئ، تاسې دې حق نه لرئ چې دا په چې سي کې ثبت کړئ، تاسې دې حق نه لرئ چې تاسې دې عکس واخلئ، صرف ویل ولې او بیرته مونږ ته راکړئ. نو هغه هر څو صفحې قرارداد چې و، نو په هغو قراردادونو کې په تاسف سره د جمهوریت هیڅ کومه نظر نه درلوده، او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل سوی، او نه دوی ته ورکړل سوی دا نظر تاسې دا قرارداد تاسې ولولئ او خپل نظر مو پکې راکړئ. نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه سوې ده، یو شرط نه ده. هغه ته دونه ویل سوي ستاسې به ټول ګډونه حکومت جوړوئ، دا کوئ، هغه کوئ. نو دا یو مشکل را منځته کړی ده، که دا یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای، نو بیا به تمن ژمنتیا په منځ کې موجوده وه، او د دې به عملي کېدل په کار و. خو دا چون یو سپارښتنه ده، او هغوی هم ویلي چې صحیح ده، موږ به یې وکړو. دا چې اوس هر کله او اوس هم چې ورته وایي، موږ درته وایي چې موږ ټول ګډونه حکومت نه دي، موږ مطلب هم همدا ده چې هغه د موږ کې تاجک هم شته، ازبک هم شته، ترکمن هم شته. خو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندړ صاحب دا خبره وکړله، چې کتاجه کم ده خو مولا ده، که ازبک کم ده خو مولا ده، که پښتون هم ده مولا ده، او که لهر مز لهر قشر نه که خلق راځي، نو اولین شرط دا ده چې هغه باید مولا اوسیږي. اوس موږ هېڅ هغه نه لرو هلته، یو دی یو انجینر نه دوی نه راولي، یو فرزند ډاکټر دوی نه راولي، یو بل شخصیت دوی نه راولي، حتی قومي مشر دوی نه راوستی. له اوسه پورې یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی، غیر له دې نه چې مولا ده او چړي ده او مولا ده او طالب ده او دا ده. نو هغه ته دوی دا د ټول ګډون حکومت وایي، ځکه تاسو موږ تاسو کې اکثرا نه اورېدلي دي هر چېرته چې متقي صاحب نه او یا له ذبیح الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي د ټول ګډون حکومت، هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه ده، د هر قشر کسان څه ده. خو بېرته بیا که حقیقت کې وګورو، ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي، هماغه دي، هماغه ته دوی ټول ګډون وایي.
ډېر مننه ښاغلی
انډر. نو په تاسو سره چې دغه زه وایم چې التس د دوه په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده، شرط نه ده، نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي.
مننه ښاغلی انډر. طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یو اعلامیه کې هیله ښوولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي. امکان څومره ګوري هغه سي تعامل ته چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره لري؟
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څه نه وي، یعنې زه د یو ډېر مثبت تعامل هیلمن نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي، ځکه که د ډېر مثبت تعامل اول هیلمن نه یم. د هغه وجه دا ده چې په څلورو کلونو کې طالبان ورځ تر بلې تغییر څه چې په شا روان دي، کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلودل چې طالبانو تغییر کړی، یا د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ یې په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وتپل. خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ له مخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وتپله چې ګواکې طالبانو بیخي زیات تغییر کړی دی، طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي، نو لږ تر لږه به دوی هماغه سي پخواني نه وي پاتې او تبدیلی به پکې راغلی وي، او هم له خلکو سره هم له ولس سره هم خپل پالیسي وي. هغه د موږ وینو سپټلورو کلو کې هیڅ تغییر نه دی پکې راغلی، نو هیڅ تغییر نه دی پکې راغلی. ته څه فکر کوې چې یو دم به کومه داسې معجزه راشي د ټرمپ سره تک سره به تغییر پکې راشي؟ او البته یو خبره ده، هغه دا امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان په وړاندې باندې لږ متشدد شي او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کی بیا کوله کی، یعنی تر اوسه پورې خودو امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پرسته دي، په دې مخته به دوی یو په بل باندې یو څه کوي. نور خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي، د طالبان د امریکایانو په خوښه باندې راغلي دي. لکه مخکې وویل احمد صاحب دې ته اشاره وکړه چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې بې دخله سوی و، یوازې د دوی ترمنځ د توافق. او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته، ومې ویل چې اصلا ټول ولس او ټول خلک له دې توافق او له دغه قرارداد لري ساتل شوی، او دا یوازې یو پټ قرارداد دی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ قرارداد او سیاست یې کړی دی. او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده، ځکه چې د هیڅ ولست کې نسته، د هیڅ ولست استازی کې نسته، یوازې دوی یو جنګي ډله ورسره ناست ده او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی. داسې هر رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولست نمایندګان نه پکې، او هغه هم هغه د پټې زمیمې خو یې ډېرې له شاید وروسته راښکاره چې تاریخ پاڼې یې شاید ولیکي چې دوی په پټو زمیمو کې څه کړي دي. د افغانستان فضا لا هم اشغال ده، ځکه چې دا دوی ورسره منلې وه چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي. یعنی دا څومره ستره خبره ده، دا څومره ستر جرم دی چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم دغه ته لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي، د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تا له وجود نه که طالبان په افغانستان کې موجود دي، لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته. مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده، ځکه چې له وخت په وخت باندې ثابتېږي، مګر ظاهر ته نه دراوتل. ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد د ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو د وخت حکومت له هر څه نه پټ و، دا یو مضموم قرارداد دی او هیڅ ډول هیلې پکې تړل نه دي پکار. نو زه فکر نه کوم چې کومه داسې لویه تبدیلي دراسي.
ډیر مننه اندر صاحب. شغلی احمد زئی د افغان شوزو نجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استاذ رینه امیری چې کریم مودې د دوشنبه پر سپای تر رسیدي له طالبانو مغوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقالیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبانو څومره د غاړه ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کوم یو بلیم کوي او بلیم کوي هر افغاني کوي او هر په وطن باندې مین افغاني کوي. دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کیدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونږ ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دې موږ سپارښتنې دې ونه منلې، نو تاته موږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولای شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپل حکومت کې هم ډیر تناقض نظر موجود ده. کلینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې دې پالیسی ساز وي په داخل کې، هغه هم دی بس دې سره به دا خبرې ومني خو د عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي، کنه دا په خپله باندې تقریبا یو تناقض منځ سره ودی. یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دی په همدار رقم اکثریت خصوصا اروپایان، بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان، هغه بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي. هغه وایي چې بس دا چې څه کوي هغه به کې، خو مونږ چې غواړو هغه دا ده چې د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي، او دغه ژمنه منګه سره سوي ده. دا که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه بندې یا په افغان ښځو باندې کارونه بندې، هغه د دوی خپل داخلي موضوع ده، خپله د حل کې. حتی یوه خبره د کولو ده دلته چې غواړ د یادولو وړ ده چې دا تقریبا د نیم ساعت مخکې، البته مال ځینو دوستانو سره خبرې کولې، روسیې هغه سکالرشپونه چې هغه افغان هلکانو ته ورکړي وو، او سږکال باید 1500 افغانان افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوي وو، او ټول هر څه اسناد پروسس شوي وو، او صرف او صرف د روسیې ویزې ته انتظار وو. سیګوري دا اوس هغه سکالرشپونه دي چې دي کې فیس هم موجود ده، فیس هم ورکړی شوی ده، حتی د اوسېدلو جینه هم. هره هغه 1500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی، ځکه موږ ته د لوړو زده کړو وزارت له خوا نه مکتوب راغی او ویل چې دغه سکالرشپونه ستاسو افغانانو هلکانو ته ورکوي، دغه بند کړئ. نو دا اوس یو نوی خبر ده، نه تایید شوی یا دا واقعیت لري یا نه لري، شاید کېدلی ستاسو میډیا ولدی باندې یو څاندازه تحقیق وکړي، خو دا یو حالت سره افغانان مخ دي کنه.
بل احمد صاحب، د پروګرام وخت کم پاتې دی، که دره ته وایي چې له نړۍ سره د تعامل لپاره طالبانو ته څه پکار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغییرات راولي؟
سالیسه د نړۍ سره چلند، زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډیر زیات د مخه کوم چې طالبان ته ډیر اساسي موضوع ده او یو ډیر مهم هغه ده چې طالبان باید خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا دریږي که نه دریږي، افغانان دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ. نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي، بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپله د افغانانو تاییدي چې اخلي، اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسو دې موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدئ، راآزادې کړئ. دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً مثال په توګه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي داري. درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته، ډاکټر ته، فرزند مثال په توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړي
کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلاغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا صحیح شوي دي. نو تعامل ډیر اسانه ورته اسان کیږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي.
ډیر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان او دغه راز د سیاسي مسایلو د شنون کې عزیز احمد زی.
تماشے بدے ہو ماں لالے